څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شي برسا سو کوربه يم. تخنیکی چاري میر احمد صفای مختوړي شي چاري. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د افغان سولې په ارتباط څه بحثونه کیږي؟ تر خبرونو وروسته په دې اړه د حکومت او طالبانو نظر در سره شریکو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت ممکن دی. په کابل کې د شپږیزی لیګ سیالۍ روانې دي. په جنوبي وزیرستان کې یو سرتېری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت پیچلی خو ممکن دی. نادر نادرین نن د ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د نن سهار په غونډه کې د دولت پلاوی د تماس ډلې د تېرې شپې پر کارونو او راتلونکو اقداماتو بحث وکړ. بلخوا د دولت د یو ویشت کسیز پلاوی بله غړی فوزیه کوفي وایي چې دوی پر بېلابېلو مسایلو بحثونه کړي.
قرار به این شد که امروز
پریکړه وشوه چې د دواړو لورو رسمي پلاوی رسمي جلسه ولري او سره وګوري چې د کاري اصول او نورو موضوعاتو په اړه بحث وکړي.
د افغانستان د جګړې د شکیلو لوریو یعنی افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د شنبې پر ورځ په قطر کې پیل شوې. د دولت پلاوی هڅه کوي چې د خبرو د اجنډا په سر کې د اوربند موضوع شاملوي، خو ویل کېږي چې د طالبانو هیئت غواړي چې تر ډیره د جګړې پر عواملو بحث وکړي چې د بحثونو په نتیجه کې پر اوربند سلا وسي. په ننګرهار کې نڅرګندو وسلولو د پوهنتون یو استاد په ډزو وواژه. د ولی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار پوهنتون استاد آدم خان ملاتړ نن سهار له خوږیاڼي ولسوالۍ څخه دندې ته روان و.
ننګرهار پوهنتون استاد آدم خان ملاتړ نن سهار و بجې خوږیاڼي ولسوالۍ کې کله چې له خپل کور څخه د دندې په لور راتلو د نڅرګندو کسانو لخوا په شرط رسول شوی دی.
آدم خان ملاتړ له دوه کلونو د ننګرهار د پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد و. د دې وجنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست وایي چې په مرکز مزار شریف کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د اوو کسانو لخوا جنسي تیری شوی. د بلخ د ښځو چارو رئیس شهله حدید ازادي راډیو ته ویل چې پر دې نجلۍ چې اصلا د کابل اوسیدونکې ده او یو کال مخکې یوه پاخه سړي ته واده شوې وه، د دې سړي 5 زامنو او دوو زومانو جنسي تیری کړی دی. د بلخ امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې په دې جنایت کې د لاس لرلو په تور مشکوک کسان نیول شوي او دوسیې څارنوالۍ ته استول شوي دي. د کرکټ د شپږیزی لیګ په دویم کوالیفایر لوبې کې بند امیر شامارانو مسینا کاتالانو لوبډلې ته د 190 منډو هدف وټاکه. په کابل کې د روانې لوبې ګټونکي به په لوبې ته لار پیدا کوي. د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتاک ازادي راډیو ته وویل
دغه لوبه خورا مهمه او ارزښتناکه ده دواړو لوبډلو لپاره. شپږیزی کرکټ لیګ سیالۍ په 6 سپتمبر پیل شوې وي او تر پلشمې نیټې به دوام وکړي چې په دې کې ډېر لوبغاړو ډېر ښه پرفارمنس کړی دی.
د کابل بازانو لوبډله چې لمخکې توانېدلې پایلوب یا فاینل مسابقې ته چې سبا ته پلان شوی لار عمومي. په جنوبي وزیرستان کې پر یو پوځي موټر په بمی چاودنه کې یو سرتېری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د پولیسو افسر شوکت علي ازادي راډیو ته ویل چې دغه سرتېری پرون په مکین سیمه کې په ګزمه بوخت و چې پر موټر یې چاودنه وسوه. تر پیښې وروسته په سیمه کې د تلاشۍ عملیات پیل شوي خو تر اوسه څوک نیول شوي نه دي. د پیښې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. یو تازه راپور وایي د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې د روغتیا پرمختګ ټکنۍ کړي او په میلیونونو انسانان یې د وژونکو ناروغیو او بېوزلۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. د بیل او میلنډا ګیټس د بنسټ د نننی راپور په حواله د کورونا وبا له کبله شدید بېوزلۍ 10% زیاته شوې او د واکسین ورزنۍ پوشش هغه حد ته رقم شوی چې په 1990 کلونو کې وو. مخکښ بشرپال او دغه بنسټ یو مشر بیل ګیټس چې د نړیوالې روغتیا د پرمختګ په هڅو کې ونډه لري دا یو لوی شاتګ بللی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر تر 9 میلیونه اوښتی او له دې ډلې تر 1.1 میلیونه زیات کسان روغ شوي دي. او د ملګرو ملتونو فرهنګي اداره یونسکو وایي سږ کال په مظاهرو کې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی پیښې خورا زیاتې سوي دي. دغه ادارې پرون په یو راپور کې وویل له جنوري تر جون میاشتې لږ تر لږه په 1 مظاهرو کې د هیوادونو امنیتي ځواکونو د خبریالانو له حقونو سرغړونه کړې ده. د یونسکو په وینا لږ تر لږه په تیرو 15 کلونو کې په نړۍ کې د خبریالانو په وړاندې بد چلند، د دوی نیول کېدل او په وړاندې فزیکي زور زیاتی هم زیات شوی دی. یونسکو وایي له 2015 څخه تر 2020 کال پورې لږ تر لږه لس خبریالان د مظاهرو پر مهال وژل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغان سولې تماس ډلې د طرز العمل او کاري اصولو پر سر په جزئیاتو خبرې کړي.
دا کاری طرز العمل عمومي غونډې ته د ارائه په خاطر چې نن به ترسره شي چمتو کړل.
د طالبانو یو استازی وایي
مختلف موضوعاتو باندې به بحث وسی او تر دې مخکې سي تخنیکی ټیمونو او د تماس ګروپونو کم دوی ناستې کړې دي، هغه دواړه امیدوارونکي وي.
تفصیل وړاندې په خبرونه کې درکو. د غزنی له شهر نور هندوان او سکان وتلی دي، خو یو کورنۍ لا پکې پاتې ده.
زما نوم راجا رام دی، په شهر کونا کې د بابا پیرتناک په درمسال کې خدمتګار یم.
شزه نیمه نړۍ پروګرام هم لرو.
خدای چې موږ خپل فوکس په منفي نظریاتو ونکو، دا منفي نظریات به هم ورځ د موږ په مقابل مثبت شي. یکه مثبت هم نشي، خپل کوم هدف چې لرو هغه خپل هدف ته ځان ورسو.
د افغان حکومت او طالبانو پلاوی نن د هغې تګلارې په اړه خبرې کوي چې د تماس ډلې له لوري جوړه شوې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا تګلارې پرون وروستۍ شوې او نن به عمومي غونډې ته وړاندې شي. په دې تګلارې کې د مذاکراتو پر مهال دواړو لوریو ته اصول ټاکل شوي دي. امید زهیر مل په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغان حکومت مرکزی پلاوی نن هم له طالب پلاوی سره غونډه لري او تمه ده پر هغې تګلارې بحثونه وکړي چې د مذاکراتو پر مهال د چال چلند اصولو لپاره جوړه شوې ده. که څه هم تمه وه چې رسمي مذاکرات دواړو لوریو د دوشنبې په ورځ پیل کړي وای، خو د دې خبرو وړاندې د مذاکراتو پر مهال د تګلارې یا طرز العمل جوړېدو ته لومړیتوب ورکړل شو. د افغان حکومت او طالبانو پلاوی به نن رسمن په خپله غونډه کې د دې تګلارې په اړه خپل وروستۍ پریکړه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري وایي نننۍ غونډه رسمي ده، خو یوازې پکې د مذاکراتو پر مهال د جوړ شوي طرز العمل په اړه بحث کیږي.
پرون د سولې مذاکراتو د دواړو خواوو د تماس ډلې د طرز العمل او کاري اصولو پر سر په جزئیاتو بحث او خبرې وکړې، او دا کاري طرز العمل عمومي غونډې ته د ارائه په خاطر چې نن به ترسره شي چمتو کړل.
طالبان هم وایي په پرونۍ غونډه کې د کاري اصولو راتلونکو غونډو او د مذاکراتو پر مهال ویش خبرې شوې. د طالبانو د فرهنګي چارو کمیسیون مرستیال عبدالاحمد وسیق ازادي راډیو ته وویل نن هم دواړه لوري رسمي غونډه لري.
تاکل سوی ده چې نن ورځ به د دواړو پلاو د مذاکراتي ټیمونو تر مابینځ ناسته کیږي، او تمه ده چې د ورځې په وروستۍ برخه کې دغه ناسته وسی، مختلف موضوعاتو باندې به بحث وسی، او تر دې مخکې سي تخنیکي ټیمونو او د تماس ګروپونو کم دوی ناستي کړي دي، هغه دواړه امیدوارونکي وي او هیله بښونکي وي چې راتلونکي ناستي به هم په شپه ځکه تر سره شي.
تیر ورځ د افغان حکومت د مرکز چپلاوي غړي نادر نادری هم وویل نن به دواړه لوري عمومي غونډه وکړي، خو پښتنه دا ده چې د تماس ډلې لخوا د کاري اصولو لپاره جوړه شوې تګلاره کې کوم ټکي شامل دي. د حکومت مرکز چپلاوي او همدا ډول طالبان په دې اړه رسمن خبرو ته نه حاضرېږي، خو په دوحه کې د خبرو لمنځه یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل په دې تګلاره کې د مذاکراتو پر مهال د چال چلن اصول واضح شوي دي. سرچینه زیاتوي تګلاره کې راغلي چې دواړه لوري به د یو او بل پر وړاندې لپاره اونکو کارونو او څرګندونو ډډه کوي. متقابل احترام او د یو بل نظر ته درناوی، د مذاکراتو پر مهال د خبرو ترتیب او نوبات، په خپل وخت غونډې ته حاضرېدل او تر خواهی د مذاکراتو د غونډې اصول د دې طرز العمل برخه ده او باید په جدي ډول عملي شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي مذاکراتو د پیل غونډه د شنبې په ورځ وشوه او تمه وه چې ژر مذاکرات هم پیل شي، خو د رسمي مذاکراتو لپاره وړاندې دواړو لوریو هوکړه وکړه چې په کاري اصولو سره توافق ته ورسیږي او د دې کار لپاره یې د تماس لس کسیزه ډله جوړه کړه. که چیرې دواړه لوري نن د کاري اصولو په اړه د جوړې شوې تګلارې په وروستۍ کې د هوکړه وکړي، د مخامخ رسمي مذاکراتو پیل ته به زمینه برابر شي.
بیا هم د افغان سولې په اړه، افغان حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې د بهیر صادقانه ملاتړ وکړي. دا غوښتنه پاکستان او هند ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سفر سره هم مهاله مطرح کیږي. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پر راپور کړي.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې زلمی خلیلزاد پاکستان او هند ته په سفر وتلی، ورسره د افغانستان ولسمشری ماڼۍ د سیمې هیوادونه افغان محور سولې سره همکاري ته رابولي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې سوله د سیمې د هیوادونو د سولې په معنا ده.
په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې د سولې او ثبات په معنا ده. زموږ غوښتنه د سیمې له هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له دې وړاندې په قطر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو داسې کسان شته چې د افغانستان د قضې هوکړې ته د رسیدو له فارمول خطر احساسوي. ښاغلي خلیلزاد ویلي وو چې د سیمې یو شمېر هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري او ورته خوشبینه نه دي او غواړي چې امریکا په جګړه کې ښکېله وساتي او په دغه هیواد کې سیمه ییزو سیالیو ته دوام ورکړي. ټاکل سوی و چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د دوشنبه په ورځ رسمي مذاکرات پیل سي، خو دغه مذاکرات د خبرو د موضوع پر سر د بحث د علت پر سر ځنډیدلې دي. دا چې اوس مهال په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالب برکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې د پیلېدو په درشل کې دي، پاکستان او هند ته زلمی خلیلزاد سفر کړی. هغه سیال هیوادونه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لري. افغانستان تل د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ ډګر بلل کیږي، خو اوس باور پر دې دی چې دغه دواړه هیوادونه د افغانستان په روان وضعیت کې شخصي ګټې لټوي. دې ته په پام سره دغو دواړو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفره څه تمې کیدای سي او آیا دا سفر به د سولې د خبرو له پیل سره مرسته وکړي کنه؟ د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر عمر شریفی وای پاکستان په افغانستان کې پراختیا غوښتونکي د هغه څه چې هند یې اندېښمن کړی.
د زلمی خلیلزاد سفر تر ډیره د دوحې د خبرو د جریان د همغږۍ لپاره دی. نوموړی هڅه کوي د هندوستان بې باوري او اندېښنې لرې کړي او ورته ووایي چې د سولې بهیر داسې نه دی چې د امریکا له انتخاباتو وروسته به پکې بدلون راشي. موږ دلته په افغانستان کې د پاکستان د پراختیا غوښتنې او په دې اړه د هند له اندېښنو سره مخ یو.
دا سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د شنبې په ورځ د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه بهر د ترهګرو ځالې دې له منځه یوسي او ټینګار یې وکړ چې افغان خاوره باید د هند پر ضد ونه کارول سي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل اوربند
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ ولولئ او وبینئ.
وړاندې د سولې په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو. خو اوس روزګان ته مخه کوو. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر دیني عالمانو پر طالبانو غږ وکړ چې لوی لارې پرانیسي. طالبانو له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د ترینکوټ او چنارڅو ولسوالۍ ترمنځ لاره بنده کړې چې هم خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په ورته وخت کې طالبانو د ترینکوټ کندهار لویه لاره هم په یوه برخه کې بنده کړې ده. شریف الله شرافت له ترینکوټه راپور لري.
دینی علماء وایي د وسلوالو طالبانو له لوري د لوی لارو تړل کېده د اسلامي اصول او شریعت څخه خلاف عمل دی او باید دا کار ونه کړي. د یاد علماء او شمیر چې لسګونه تر رسیدي نن په ترینکوټ ښار کې د ولایتي شورا په تالار کې سر راغونډ سوي وه چې د چنارتو ولسوالۍ د خلکو پر شته وضعیت اندېښنه وښودل او په یاد ولسوالۍ کې میشت تنکي ماشومان میرمنې او نور خلک د شخصي ګټو او دښمنیو قرباني وبلل. دغه دیني علماو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ که ځانونو ته مسلمانان وایي نو ژر تر ژره دې لوی لارې د خلکو پر مخ خلاصې کړي. د یاد علماء ولډلې مولوی لال جان او مولوی نکیب الله داسې وویل.
پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمایي چې کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته والامر راع عن رعیته. دا امیر مسؤلیت دادی چې خلک تاسانتیاوی روحانی او هم دنیوی برابری کی.
دغه لارې چې دا تړل کیږي د دې شوزو د دې پښینانو څخه ګنا وشوده ته ضرر رسي نه به مریض ته ضرر رسي نه به کوچني ته ضرر رسي نه به پر دواړو طرفو باندې دا غږ وو چې لارې بندول به نه وي چې عام خلک په مابین کې مړه کېږي یا د مریض مریضۍ په وجه باندې یا د لوږې په وجه باندې ټولو طرفونو سه دا غواړو چې د لارې بندول یعنې په ټول افغانستان کې دي دا پر دا مسلمانان پر مخ باندې دا سړکان ایلایي دا لارې دي ایلایي چې کونډیان وي چېمان مسلمانان به ساتي
دا په داسې حال کې ده چې له تېرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ او چنارتو ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره د ملکي خلکو پر مخ تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پرېږدي. چې د معلوماتو له مخې په یادې ولسوالۍ کې د لوږې او ناروغۍ له امله تر دا مهاله تر 15 زیاتو ښځو او ماشومانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. دغه راز وسلوالو طالبانو د ارزګان او کندهار ترمنځ لویه عمومي لاره هم له تېرو ولسو ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ تړلې ده چې موټر چلوونکي اوس پر نورو فرعي لارو تګ راتګ کوي. د دغه لویو لارو تړل کېده هم وسلوال طالبان د خپل لوري څخه تاییدوي.
په ترینکوټ کې دیني عالمانو په ورته وخت کې په خپله غونډه کې نن د طالبانو او افغان حکومت له پلاوي چې په قطر کې په خبرو بوختې وغوښتل چې ژر تر ژره روغې جوړې ته ورسیږي او سوله وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زده نازنین د کونړ ولایت څخه راځي ورو نو بس ته د جنگونو لاس اخلي. افغانان ډیر شهیدان شول، ډیر معلولین شول، د سکور نشته چې پاره کې معلوم نشته، د سکور نشته چې پاره کې شهید نشته. زما د خپل غاړه او په دوه ټیمونو باندې مې غږ دی چې زما سوال ومني، راځي نور په افغانستان کې صلح وکړي، نور په افغانستان کې د وینې توې د پرې دی ورونه یو بل سره کېني، لوړې جوړې تر اکاش کوي. بس نور په افغانستان کې د 2000 کال اوسې چې جنگونه دي، ماشومان هم راځلمین شو، ځلمین هم سپینګیری شو، سپینګیری هم دغه ارمان مړ شو چې صلح به په افغانستان کې راځي.
زه عبدالواحد لوګر نه دما پیغام د قطر مشرانو ته او د کابل نه چې کوم ټیم ورغلی د دې مشرانو نه دا ده دا مې غوښتنه ده چې دا خبره د خطاب نه شي، دغه خبره په ډېر پاوشاله باندې وکړي، نور افغانان سره جوړ کړي، افغانستان نور جوړ کړي، نور د جنگونه بس کړي، نور د اطمینان غم خوري، بس دا ټول نړۍ کې بس ګاز او برق استعمالیږي. دلته د افغانستان کې د مالو پاتې شونی خلک سوځي له مجبوریت، د خلکو له چیرونه له هدا هر مسلمان له چیرنه غم ښکاري، بس ورو په چیرې کې غم نشتی بدبختی، بس نور د افغانانو غم خوري دي. بس د تاسو سوري ته خلک وسا کې نور غمونه ورکړي له افغانستانه.
غایګونیم د کندهار ولایت د فنجوایي ولسوالۍ سیمه څنګه ولایي ټول افغانان ته د جوړې د خبرو چې شروع شولې ټول افغانان ته مبارکي وایي. الله پاک یو د خیر جوړ په افغانستان کې راول چې ټول مسلمانان پر قرار او پر حرام شي. ټول مسلمانان به الله پاک ته زارۍ کوي چې الله پاک د خیر جوړ راول په افغانستان کې. والسلام له خدای څخه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د افغان سولې په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي تر 4:30 مخته. یو شمېر سمسونه د ازادي راډیو له هغه اوریدونکو سره چې اس ام اس نه دی راستولې شریکو. ل د خړو نړیوال سازمان ډبلیو اف پی د روان کال تر پای په افغانستان کې له سباندې 3 میلیونه هغو کسانو سره چې د کورونا له امله اقتصاد ځپل شوی دی نقدي مرسته کوي. په افغانستان کې د دې سازمان ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې مرستو د ویش لومړۍ برخه د روانې میلادي میاشتې په 8 نیټه پیل شوې او د اکتوبر تر پایه به دوام وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې مرستې ترلاسه کړي د بېوزلو لپاره دا یو غوره ګام بولي. خاطر پردیس له کابل له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته له افغان حکومت سره بیره په دغه هیواد کې دننه او بهر یو شمېر کورنیو نړیوالو بنسټونو له بېلابېلو هغو کورنیو سره چې د دغه وایرس له امله اقتصاد ځپل شوی مرستې وکړي. اوس که څه هم دا وایرس په افغانستان کې تر پخوا کمزوری شوی، خو له دې امله ځپل شوی او کورنیو سره له هم مرستې روانې دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان له هغو کسانو سره چې د کورونا له امله اقتصاد ځپل شوی نقدي مرستې کوي. د دغه مرستو د ویش بهیر که څه هم اونۍ وړاندې پیل شوی و، خو د سه شنبې په ورځ یې په کابل کې له رسنیو سره جزئیات شریک شول. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی ویان وحید الله امانی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه د نقد پیسو ویش په رات او کابل ښار کې 15000 کورنوي لپاره په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې بشپړ کیږي. اما په ټوله کې د کال تر پایه د دسمبر تر اخره پورې زموږ پلان دی چې 3.1 میلیون کسان ته کورونا لامل د اقتصادي په لحاظ د پل شو کورنۍ ته خلکو ته مرسته ورسوي.
د ښاغلي اماني په خبره هرې کورنۍ د 6000 افغانۍ ورکول کیږي چې په کابل کې شاوخوا 15000 کورنۍ او هرات ولایت کې شاوخوا 10000 کورنۍ تر نظر لاندې دي. نوموړی وي د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې پتیلې ده چې روان کال تر پایه 1.3 میلیون خلکو ته شاوخوا 350 میلیون ډالر یا نقدي او یا هم د خوراکي توکو مرسته وکړي. ښاغلی امانی وایي دغه مرسته شاوخوا 12 میلیون ډالر د امریکا د پرختیایي پروژې یا USAID لخوا ورکول شوي او پاتې نورې پیسې هم هیله مندي شته چې په نږدې راتلونکي کې له نورو ډونرانو څخه راټولې شي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دغه مرسته یوازې هغو کسانو سره دي چې کورونا وایرس اقتصاد ورځپلی دی. هماهله هغو کسانو چې دغه مرسته ترلاسه کړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روان بهیر له بېوزلو سره زیاته مرسته کوي. غنچکل او لالودین
نن راغلی یم چې دلته یو حکومت توزیع کیږي مواد لپاره او بس پیسې نقده کومک کوي. بس دلته راغلی یاره بدې چېرته پوره کېږي وروره خو لس نفره فامیلي لس نفره فامیلي چېرته خو بیا یو مشکل پرا پکېږي. مرستې باید چې موږ سره موږ دولت نه تقاضا داسې داسې بېوزله خلکو سره معیبه خلکو سره باید کومک وسي. د افغانستان خلک ټول جنگ ځپلي دي کورولا ځپلي دي ټول داسې داسې لس روپۍ ته احتیاج دي.
څلور دانې بچیان مې کورونا شوي یو وفات شو څلور درې جوړ شو. خپله همدا مزدوري کوي روز مزدوري اوس غم نشته کار نشته. خدای دې همت ورکړي چې ویې کوي دا مسلمانانو سره دلته له موږ نه بتر بتر خلک هم شته. دلته د جامع کې کونډې دي یتیمان دي سیران دي.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان چارواکي وایي کابل او هرات ته یې ځکه لومړیتوب ورکړی چې کورونا وایرس د نورو ولایتونو په پرتله دغه دوه ولایتونه سخت وځپل. دغه مرستې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 340 مثبتې پیښې ثبت شوې او یو کس هم مړ شوی دی. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر له 18000 څخه واوښت. همداشان تر دا مهاله په ټول هیواد کې د دې وایرس له امله 1400 څخه زیات کسان مړه شوي دي.
د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې له کورونا ځپلو بېوزلو کورنیو سره تر ژمي پورې مرستې کوي او دغه سازمان وایي چې څه باندې 3 میلیونه کسان به دوی په دې مرستو کې شامل کړي. بیا هم د مرستې یوه موضوع د یونان په موریا کمپ کې له اور لګیدنې وروسته په دې هیواد کې د افغانستان سفارت وایي دې کمپ کې میشته افغان کډوالو سره مرستې شوې دي. په دې کمپ کې تیرونې اور ولګید. په یونان کې افغان سفیر میرویس سمدی وویل موریا کمپ کې د اور لګیدو له کبله افغان کډوالو ته زیان نه دی اوښتی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په یونان کې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدنې لپاره پوره هڅې روانې دي. امید زهیر مل له کابل راپور لري.
په یونان کې د افغانستان سفارت وایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره له یو شمېر مرستندویه ادارو سره په ګډه پوره هڅې روانې دي. په یونان کې افغان سفیر میرویس سمدی ازادي راډیو ته وویل په موریا کم کې د اور لګیدو وروسته د دوی لومړۍ هڅه دا وه چې بې سرپناه افغان کډوالو ته د اوسېدو ځای پیدا کړي. ښاغلی سمدی زیاتوي په لومړي ګام کې د بې سرپرسته ښځو او ماشومانو لاسنیوی شوی دی.
په لومړي ګام کې هغوی چې ستونزو سره مخ و لکه ښځې او ماشومان چې بې سرپرسته و موږ ورسره مرسته کړې ده. 406 ماشومان چې سرپرستانې نه درلودل له موریا کم څخه یو ښار ته لېږدول شوي دي. همدا ډول د یونیسف دفتر د ښځو لپاره یو نوی مرکز د همدې کم دننه جوړ کړی دی.
د یونان په لیسبوس جزیره کې د کډوالو په یو کم موریا کې څو ورځې وړاندې اور ولګید چې زیات مالی او ځاني زیان یې درلود. په یونان کې د افغانستان سفارت وایي په دې کم کې نږدې 2000 کډوال اوسېږي چې 8500 افغانان دي. خو سفارت زیاتوي په موریا کم کې د وروستۍ اور لګیدنې له کبله هیڅ افغان کډوال ته زیان نه دی رسېدلی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ویان مرستیال رضا باهر وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له سازمان او همدا ډول د یونان د کډوالو چارو وزارت سره په اړیکه کې دي چې د افغان کډوالو ستونزې هر څه ژر حل شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له سازمان او د یونان د مهاجرینو له وزارت سره موږ په اړیکه کې یو. هڅه کوو چې وضعیت مدیریت کړو او کډوالو نورو ستونزو څخه وساتو.
په وروستیو کلونو کې د نامنۍ او خراب اقتصادي وضعیت له کبله یو ډېر شمېر افغانانو غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کړه او په ځانګړي ډول اروپا ته ولاړل. خو د کډوالۍ د دې غیر قانوني سفر پر مهال ډېر شمېر له ډول ډول ستونزو سره مخ شول او آن یو شمېر یې ووژل شول او یا هم مړه شول. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په لاره کې د خنډونو سربېره همدا اوس افغان کډوال په ترکیه، یونان او اندونیزیا کې له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی له شاره سکان او هندوان وتلي دي، خو هلته لا هم د هندوانو یوه کورنۍ پاتې ده. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی سکانو هم خپل کړي هندوستان ته واړولې. اوس په دغه ولایت کې د هندوانو یو کورنۍ پاتې ده، هغه هم د بابا پیراتنات د ساتونکو راجرام.
زمانوم راجرام دی په شهر کونا کې د بابا پیراتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هندوان او سکان د نامنیو له وجې هندوستان ته کډه شوي دي. دا روان لمریزې میاشتې په شپاړسمه نیټه د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استاذ نریندر سنگھ خالصا آزادی راډیو ته وویل چې په تیره یو میاشت کې د دې د دغلی ژکیو یو سل پنځوس کورنۍ د نامنیو له امله هندوستان ته کډه شوي دي. یوازې د غزنی په مرکز قرباغ او مکور ولسوالیو کې شاوخوا دوه سوه پنځوس سکه او هندو کورنیو هم ژوند کاوه، چې د وخت په تیرېدو سره د دغه کورنیو شمیر یویشت ته راټیټ سو، خو اوس یوازې راجرام پاتې دی. د غزنی اوسیدونکي وایي په خپلو تللو هیوادوالو پسې ډېر خفه دي. دوی وایي هندوان او سکان د افغانستان هغه وګړي وو چې هیچا ته یې هېڅ زیان نه رسېده. حاجي بصیر څلوېښت کلن دی. دی د غزنی په بازازي سیمه کې رخپلورنځای لري. دی وایي څنګ په څنګ مې له تېرو شلو کالو راهیسې له سکانو وروڼو سره دوکانداري وکړه، اوس دا دې راڅخه لاړل.
سکان د افغانستان ډېر بے ضرره خلک دي. ډېر ځله به موږ د غرمې ډوډۍ یو ځای سره خوړه، د یو بل کورونه ته به په غم په شادي کې سره وتلو. ملګری او تارسنګ رانه تللی ده، پسې خپه یم. دا نه چې یو په تارسنګ پسې په ټولو سکانو په هیوادوالو پسې تللي دي یا یې وطن پرېښی، په هغو ټولو پسې خوابده یم.
رحیمه بیا ځان څلېرویشت کلنه ښیي. دا وایي په غزنی کې له میاشتو ښځینه او سکانو سره یې راشه درشه درلوده، خو سپنا یې نږدې ملګرې وه. رحیمه وایي سپنا هندوستان هیواد ته کډواله سوه، پسې خپه یمه، تر ډېره به مې یادېږي.
موږ په غزنی کې له سکانو سره ډېر ښه ژوند تېر کړی، خو اوس له بده مرغه هغه اوس لاړو. دې ښځې به د موږ کور راتراکلې، موږ ښځې به دې کر ورکلې. ښه ژوند وو، ښه سرخوشحاله وو. دې په کورنۍ کې مې سپنا ملګرې وه، اوس هغه لاړه، داسې مې یادېږي. زه ډېره پسې خپه یم اوس.
دا غزنی سیمه ایز چارواکی وایي په غزنی کې د سختو جګړو او نامنیو له امله ټولو سکانو هیواد پرېښود او هندوستان ته کډه سول. د والي ویندوی واحد الله جمعزاده وایي سکانو په غزنی کې له زرګونو کلونو څخه ژوند کاوه. د هرې ملي ورځې په پروګرامونو کې به له موږ سره ګډونوال وو. د ولایت په پروګرامونو کې کومې چوکۍ چې به دوی ته مشخصې وې، اوس به هغه همداسې خالي پاتې وې.
دوی چې به کله شاندارو مراسمو ته، مثلا لکه د ثقافت غونډو ته یا د نوروز غونډو ته یا د خپلواکۍ ورځ، د بیرغ ورځ، په دغسې ورځو به دوی هم راتلل او هغه خپل مراسم بیې دلته ترسره کول. اوس یې دوی نسته، هغه تشه یې زیاته محسوسېږي، زیات پسې خپه یو. نه تنها چې محلي اداره او نظام یا حکومت، بلکې ولسونه هم ډېر پسې خپه دي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استاذ نریندر سنگھ خالصا ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې اوس مهال یوازې دوه سوه افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاته دي. له غزنی څخه تللي سکان او هندوان سوداګر وو. دوی به د یونانی درملو جوړولو او خرڅولو تر څنګ په رختونو، بنجاره او ځینو نورو سوداګریزو کارونو بوخت وو. سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې سکانو څلور او هندوانو دوه عبادت ځایونه درلودل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
حمیده نظری له کلاته پر استولې سمس کلی کې افغان حکومت باید نور طالبانو ته امتیازات ورنکړي، که څه امتیاز ورکوي په مقابل کې امتیاز ترې ترلاسه کړي. بشیر حبیبزی لازر ولسوالی لیکلی دي که خدای کول افغانستان ته به تلپاتې سوله راشي. اتل له زابل لیکي طالبان باید پوه شي چې اسلام یوازې په امارت پورې محدود نه دی، په هر راز حکومت کې اسلام پلی کېدای شي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلي دي افغان حکومت او طالبان باید پر اوربند خبرې وکړي، که اوربند وشي د سولې خبرې به ژر نتیجه ورکړي. عبدالرحمن له کابل لیکلي دي که چېرته طالبان ژر تر ژره اوربند نه کوي، دا د دې معنا ده چې دوی سوله نه غواړي. حشمت الله همت له لغمان لیکي له دواړو لورو غواړو چې توافق ته ورسېږي، فرصت نه ضایع کوي. حکمت حماس د هلمند لنادلی ولسوالی پر استبلی سمس کلی کلیدی افغان چارواکی او طالبان باید لبهانو تیر شي سوله وکړي. حمیده خانمرنګ لغزنی لیکي د سولې د خبرو پر مهال د طالبانو بریدونه پر دې دلالت کوي چې طالبان سولې ته ژمن نه دي. مصبا عدل لکنر لیکلی دی له حکومت او طالبانو غواړم چې پر دې مظلوم ملت رحم وکړي، نور د نورو په اشارو څه ونه کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان باید د بین الافغاني خبرو کې د پاکستان ګټې په نظر کې ونه نیسي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په پاتې برخه د خبرونه کې د ګوړې اچار تفریح پروګرام هم لرو او یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو اوس څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو.
په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت پیچلی خو ممکن دی. نادری نن په یو ټویټ کې ویلي، د نن سهار په غونډه کې د دولت پلاوی د تماس ډلې د تېرې شپې پر کارونو او راتلونکو اقداماتو بحث وکړ. په ننګرهار کې ناڅرګندو وسلولو د پوهنتون یو استاد ادم خان ملاتړ په ډزو وواژه. چارواکي وایي چې په دې تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول سوي. د بلخ د ښځو چارو رئیس وایي چې په مرکز مزار شریف کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د اوو کسانو لخوا جنسي تیری شوی دی. د امنیت قمندانې ویاند وایي چې مشکوک کسان نیول سوي او څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي دي. د کرکټ د شپږیزې لیګ په دویم کوالیفایر لوبه کې نن بندي امیر شمارانو میسینک اتلانو لوبډلې ته د 109 منډو هدف وټاکی. په جنوبي وزیرستان کې پر یو پوځي موټر په بمی چودنه کې پرون یو سرتیری وجل سوی او درې نور ټپیان سوی دي. چارواکي وایي چې په سیمه کې د تلاشي عملیات پیل سوی دي. یو تازه راپور وایي د کورونا وایرس اوبا په نړۍ کې د روغتیا پرمختګ ټکنای کړي او په میلیونونو انسانان یې د وژونکو ناروغیو او بېوزلۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتونو فرهنګي اداره یا یونسکو وایي سږکال په مظاهرو کې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی پیښې خورا زیاتې سوی دي. یونسکو وایي چې له 2015 څخه تر 2020 میلادي کال پورې لږ تر لږه 10 خبریالان د مظاهرو پر مهال وژل سوي دي.
مخکې تر دې چې شزه نیمه نړۍ پروګرام خپور کړو، سپورتي خبرونه لرو. ناجا ساپی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د ختینه فوټبال لیګ په پایلوبه کې به سنگر او عدالت لوبډلې سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیان شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو د فوټبال لیګ پایلوبه به سبا د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شي. د نوموړي په خبره وروسته لوبه د استقلال او عدالت لوبډلو ترمنځ تیره ورځ ترسره شوه چې عدالت ټیم دوه د یو په وړاندې استقلال لوبډلې ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لاره وموندله. په هرات کې د بسکټبال د غوړ لیگ سیالۍ پیل شوې. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی او تخنیکی مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې په یاد لوبو کې لس ټیمونه برخه لري. د غغلی ضیاء په خبره د غلوبې د شهید اونۍ په مناسبت ترسره کیږي. یاد لوبې به یو اونۍ دوام وکړي. تر دې لوبو وروسته به د ښځینه او غوره لیګ سیالۍ پیل شي. د هرات د ورزشي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د کورونا ویروس له امله تر قرنطین وروسته دا څلورمه لوبه ده چې ترسره کیږي. او د ارجنټاین د فوټبال ملي لوبډلې او اسپانوي کلب بارسلونا تکړه لوبغاړی